السلام علیکم دا مشال ریډیو ری وخت په خبرو کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ان ساجملیم په خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر تکنیکی همکار ساکه میری هم سره وی په دې غړې کې بعد قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا د غسی د پاکستان د زنه نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وره تبصری او شننی حملرو مرکی همشته او د پاکستان کورونو رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی او د غسی نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي. د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر اورو.
نن د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي. په سوریا کې د روسي بمبارۍ لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د خبرنو سرټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرنو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتی دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال رادیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي.
مذاکرات نو بغیر د دوی حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ. نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو. او بیا چې ته مې دلته د وی باسه چې بیا چې یو ګارنټي به تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کوندي دا وایې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
اسفنیار ولی خان پرون له کابل پیښور ته ستون شو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي. امریکانان په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداري ورکړي چې په راتلونکو دوه ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته د سخت احتیاط خبرداري اعلان کړی دی. که څه هم دوی د برید د پلان او هدف په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه لیکل شوي په افغانستان کې امنیتي وضع انتهایی بې ثباته ده او امریکایي وګړو ته ګواښونه د جدي نوعیت دي. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دا راز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمت په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. همدارنګه میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې په عملیاتو کې بوخت وو چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال مخالفین هم وژلي دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تېره شپه د کابل ښار په کاتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو کې په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې وې. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي وو. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نورې پاکستانیان دي. ایرنا خبري اژانس او د مشال رادیو ایرانۍ څنګه رادیو فردا خبر ورکوي چې دغه وړه پاکستانیان په ایران کې میشتو لږ ځای د سوریه جګړې ته تللي وو. د دوی مړي د یکشنبې په ورځ په ایران کې خاورو ته وسپارل شول. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غربي رسنۍ خبر ورکوي چې سناسه 2000 ایرانی سرتیري د سوریې د ځواکونو سره یوځای د لبنان د حزب الله ډلې او د روسي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حل په شاوخوا کې په تازه عملیاتو کې برخه اخلي، خو ایران تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سارې ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. د اریحا ټوډی په نوم د فیسبوک یوه پاڼه چې په یاد ښار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړی چې دا بمباري د روسي د جیټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د تلفاتو په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سارې اداره وایي لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي، خو اریحا ټوډی بیا لیکي په دغه بمباری کې 40 کسان وژل شوي او لاوی او زیات ژوبل شوي دي. د نږدې 150 هیوادونو مشران د فرانسې په مرکز پاریس ښار کې سره راغونډ شوي او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه د یو اوږد مهاله تړون ته رسېدو په موخه یې مهمې خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرانس نن پیل شو او د دسمبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. د روانې میاشتې په سر کې د ترسره شوو خونړۍ او بریدونو له وجې د اوسني کانفرانس سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کوپ 21 په نوم د دغه کانفرانس پر مهال د 196 هیوادونو مذاکرات کوونکي بحث کوي چې د گرین هاوس په نامه د گیسونو د اخراج د محدودولو لپاره یو اوږدمهاله موافقې ته ورسیږي. د دغه گیسونو اخراج د ځمکې د کورې د ګرمېدو سبب ګڼل کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ 45 پیسې او په 1.42 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستاني روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 6 او په کوټه کې 21 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور چې ویل کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه ومني.
خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې دین علاوه د بیرې جمهوری خارجي شته بل خپل خور باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کوله وکم.
په خبر کې د قبایلی سیمو ځینې کمیونټي استادانو د احتجاجي ناستې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د اینو کرے دې پخې کړل شي.
چې کم چور دروازې سره خلک را وسته نه بسلې دي نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې ویکند پوزیشن او دا څومره استادان چې دی 580 کسان دي نو دی چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته ملاو نه وي مونږ په نور کسانو مرادي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په ټوله خیبر پختونخوا کې د ایډز 1300 زیات ناروغان رجسټرډ شوی دي.
دی گورنمنٹ 500 ملین پاکستانی روپیز الوکیٹ کړی دی د دې ایچ آئی وی ایڈز پروگرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې همدغه شانتی سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو ورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرانس پیرس ته رسیدلی دی. د جمهوری ریاست د اعلامیې تر مخه ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. او بیا داسې هم ویل کېږي چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. په دې اړه نور تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدراعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدراعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبې جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتې دی چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه مني. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال ګل ایاز مرکه کړې ده او هغه ته پوښتلې دي چې د خپل کابل ته د سفر پر مهال یې د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي او د دې سفر نه وړاندې اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. نو اسفندیار ولی خان یې پاړه وایي
جما پتونہ یورو مارکیز جو د کوریدور په مسله کې میا سی بلا میا نواز شریف له نو چاغه له ملاقات له لاله مانو ما اور تری چره دا شتا سو کو دا دروازې دیشي بندري انا افغانستان او تاسو او غرب کې مونږ ته باج کې شو چې دغه هم پښتون لري او هم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زموږ سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده پېښې په خپله د دې خوشو خبرې اتره کو کول غواړي. نو چې ما ته چې ګورې د اعتماد څخه تان دي د اعتماد به حلول غواړي او په اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالې کمزوري نشي بحالولې. تا سرتا جدي شه بلې ته د ډېری جب کوم د سرتا جدي شه په دا د سرتا جدي شه د لاس خبره نه را. نو وایي چې که تاسو هغه کمنټ کړو چې دا په پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نه چې بالکل موږ ورته دا ریکوست وکړو چېرې دروازې مه بندوې دروازې کولاو پرېږده نو چې موږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مې هغه چارخو چې موږ راغو ما په دغه مرسته دا خبره وکړه او بیا په شریکو ورته درو اوریدل چې ریګي په څه کې ده مذاکرات نه بغیر د دې د یو حل نشته. د دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوې نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کړې څه نه کړې خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او بیا چې ته نه دلته دوی ما ته چې بیا چې یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کوم دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا ده پم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیرجن بل خلګشته
صدر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویلی چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانع کړو چې ملاقات وکړي، په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او که نه چې د پاکستان په اړه لري؟
ګوره دا شکل دی چې په دواړه طرفین، ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانۍ دي، بې اعتمادي ده. نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موار دي هغه جمهور خلک یې د یو بل ډېر کولی شي که نه. او ما ورته وویل چې زمین پرې ما لیا په پښتو کښې زه څه وویم، خو ما ورته وویل چې ایریتمسي تر منځه ابسټیکل زونه نشته. نو که درې ایریتمس ته تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کوي، نو دې نه به ما ابسټیکل جوړ شي. او ما ورته وویل چې خدای دې کړي چې زه غلط یم، خو چې زه څه وینم نو که دا راروان جم یم زمونږ نه هسې لار ضایع شو. او اپریله پورې یو پروسس آنلاین نه شو، نو زه خدای دې کړي زه غلط یم، خدای دې کړي زه غلط یم. خو زه بیا په دې علاقه کښې د شام
صدر ولی خان صاحب دې نه مخکې هم د پښتنو چې کوم قومي مشران دي دغه شان تګونې کړي وو، د هغې څه نتیجې که موږ ګورو په دې هغه کښې داسې ښکاره نه شوې، ستاسې څه خیال ده چې اوس دا کوم تاسې ورغلي وی افغان حکومت او پاکستان حکومت څه نه څه خبرو ته دیو سلاړ شوي هم دي، خو راتلونکي تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي که نه؟
چې زما خو د دې خپلې خاورې باندې حق و، د خپل قوم باندې حق و چې دا دروازې کولو کړم. مونږ خو خپل هغه ډیوټي وه هغه م وکړه، دروازې م کولو کړې. اوس خدای دې کړي چې بس ده که نه، اخر څومره تر کومه به یاد ته لګېږي او دا وینې به زمونږ تویږي.
راتلونکي ګورئ چې یاره څه نه څه به دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت به هم دې خبرې ته
ګورې جي خامخا به پر امید یو، که پر امید کېږو نه نو بیا خو د مسلې حل نه دی که نه.
یو آخري پوښتنه، د پاکستان فوج په دې کښې تاسو ورسره دا خبرې اترې وکړې چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کښې، نو هغې سره به څنګه تاسې؟
ما خو تا ته وویل جانې چې موږ په خپل ځان ته دا حق ګڼو د دې ملک م او د افغانستان م چې دروازې یې کولو کړو او دوی یو میز ته راولو کښېنو. موږ خپل فرض پوره کړه، دین کېنول، اوس مخکې دوا کوه او خیر غواړه، او بس ته م خیر غواړه زه به م خیر غواړم.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګلیاز ورسره کړې وه.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 د پاسه 4 بجو.
مشال لیډیو تاسو د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حکله پارلیماني کمیټه په بلوچستان کې د منصوبې تر لاندې جوړېدونکو یو شمېر سړکونو فسایي اجاج اخېستې دی او د منصوبې په حکله ورته هلته بریفینګ هم ورکړل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د 640 اربه ډالرو منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاک چین اقتصادي راهداري وه. په دې اړه نور تفصیل د احمدالله په دې رپورټ کې اورو.
په پارلماني کمیټۍ کې د مشاهد حسین سید نه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د عوامي نېشنل ګوند سینیټر باز محمد خان، د خیبر ایجنسۍ نه د قامي اسمبلۍ غړی شاجي ګل افریدي، میر حاصل بزنجو او نور یو شمیر د پارلمان غړي شامل وو. د کمیټۍ یو غړي شاجي ګل افریدي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې د اقتصادي راهدارۍ په دې منصوبې په تیزۍ سره کار روان دی.
گوادر رپورٹ په حواله باندې پریزنټیشن هم راته راکړی شو، بیا موږ لاړو روډ ویزټ هم وکړو. تقریبا د نیکسټ ایئر اینډ پورې به د سورابا پورې دا روډ سر ته ورسېږي او ځینو ځایونو پورې 98% روډ کمپلیټ شوی دی. ټولنه غټه خبره دا ده چې ویسټرن روډ داسې طریقه باندې روان دی چې ډېر زر به انشاءالله تعالی د گوادر نه افغانستان ته او سنټرل ایشیا ته ایکسپورټ هم شروع شي، او چې کوم بلوچستان کې دننه کوم معدنیات دي هغه به هم د گوادر پورټ نه ایکسپورټ کېږي.
د ذکر دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د 640 اربه ډالرو منصوبې لاسلیک کړی شوی. شوی چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري وه. خو د دې منصوبې په حقله عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون نه کوي او لومبی دې په غربي لارې کار سرته ورسوي. په کمیټۍ کې شامل د عوامي نېشنل ګوند سینیټر باز محمد خان وایي چې په غربي سړک لکه د شرقي سړک په شان کار نه کېږي.
نو د بلوچ کوم پریمان د ویسټرن روډ باندې مخکې کار شروع شي د ډی خان نه ژوبه پورې او ژوب نه بیا کوټا کوټا نه بیا گوادر تاسې 80 کیلومتر ویسټرن روډ باندې د مول کوټ او ډی خان هم مخکې کار شروع سنگل روډ دی. مو کو وی چې نه دا د سنگل روډ نه دا د پرایټ هاي پی کوم ډبل روډ دی دا د ورک نه شي. نو موږ نیکسټ ویزټ باندې ډی خان ژوب او موږ هغه پورې باندې مطالعه کې سن شوې شو پورې ویسټرن باندې کار نه شروع شو.
د یادونه چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزي غونډې هم کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لیډیو تاسور د پاکستان حکومت وایي چې په د هیواد کې د بهر ملکونو په امداد چلوونکي مدرسې یې تړلې دي چې شمېره یې شاوخوا 190 ده. دغه سې بیا د مدرسو سره تعلق لرونکي عالمان وایي چې باید حکومت د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چاته چې د بهر هیوادونو لخوا مالي مرستې ورکول کېږي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي اسمبلی ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلې شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی چې پکې 190 پنجاب صوبې، 10 بلوچستان، 8 په خیبر پښتونخوا او 6 په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 202 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیک او د مذهبي امورو وزارت په مشترک توګه کار کوي او دا کمیټي به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رایې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجسټریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده او همدې لړ کې د مدرسو د بهرني امداد کتنې لپاره هلې ځلې د قومي اکشن پلان تر لاندې شروع کړې دي. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له دغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي په کومو چې د حکومت له اړخه بندیز لګي او یا غوی ته د بهر ملکونو نه امدادي رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا ارګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشت گردی میں اگر ملوث ہے تو
کوم مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړی دي پکار ده چې داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ ته به اعتراض نه وي، موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو پکار ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي او د هغې لیست دې جاری کړی شي. په مدرسو کې اصلاحاتو، انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړی وو او په راتلونکي کې به هم موږ په دې معامله کې وروستو کیږو. نه
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلفه شمېره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د ده په وینا چې نه ښکاري حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
عملی طور پر اقدامات جو همې نظر آتے ہیں
په عملی توګه کم اقدامات چې موږ تخکاری نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینې خلک ونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نه وي او چې کم تنظیمونه دي او یا یې لوی مدرسې دي نو په هغې حکومت لاس نه چوي. نو د هغوی له وجې چې د مشکلاتو او د انتها پسندۍ کمې ذرایع دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته. دا ذرایع خو پس منظر کې ضرور لاړې شي خو هغې خپل کار په مکمل توګه نه بندوي او زما نه دی خیال چې حکومت به د مدرسو کې سلوي بدلون راولي او یا چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغې به لاس واچوي.
د ذکر ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستو کې یو شمېر عالمانو سره یو غونډه کړې وه چې پکې د مدرسو رجسټریشن، اصلاحاتو او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وې او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د فارټ سیکریټریټ تر مخه د قبایلی سیمو ځنی کمیونټي استادانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او نوکرې دې ورله پخې کړل شي. د دغه احتجاج پر مهال ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی سره وعده شوي وي چې ډېر زر به ورته د دې تنخواګانې هم ورکړل شي او نوکرۍ به پخې کړل شي، خو حکومت تر اوسه پورې خپلې وعدې نه دي پوره کړې. غلام غوث پرې رپورټ لري.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب چې کم دی دا نوټیفیکیشن جاري کړو، ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنې خو مدا چیرې فرسٹ پرایورټی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک راوستلی ور ننه بسلی دي، نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې ویکند پوزیشن او دا څومره سزان چې دي 580 کسان دي، نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي، مونږ په نور کسانو مرزي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارامه سیمو کې خپلې وظیفې ترسره کړې دي او په کار ده حکومت اوس د دوی د تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړي.
ما نما خان ولی خان ده شمالي وزیرستان جنسي سره مې تعلق ده او ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړی ده چرته چې پریان وخت نشي تیرولی. ما شومانو تسبقونه مونږ خیلی دي، کله د ونې د سوري لاندې، کله چاپه وجره کې، شپږ شپږ میاشتې، اته اته میاشتې زمونږ تنخواګانې بندې.
قانون خو مستر رفیوله دی او زه سبا چې کندی خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم. مونږ په داسې سختو حالاتو کې چې والته چې هر قسم چې کومه سرکاري خلک نشو تلای او په دې کې مونږ چې کندی ډیپټیونه کړي هر قسم خطرې وي، کول په کول چې کومه شپږ میاشتې مونږ د تنخواګانې باندې وي، مونږ ډېر خلک دا وی چې دوی پیچه تا پراپرټی کړه وای چې کوم نو دا باندې بزنس کیږي، دا خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په دا درنه باندې او دا سیکریټریټ مخاله په دا چیرونو لګو باندې چې کندو حاصله وو.
د فاټا سیکریټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوو ساعتو پورې سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو. خو دوی وایي دوی به تر هغې د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاري ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوي پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
چارواکي وایي چې نن د شمالي وزیرستان د 19 سیمو مشران رابللي او خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه هدایت ورکوي. د نراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د 19 کلو نه د بېکوره شوو خلکو مرحلهوار ستنېدل پیل شي. په دې اړه د عمر دراز سیر دا رپورټ اورو.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگی دور، گلاک خیل، شرخیل، نواب منډی، نانخیل، نرای کلی، سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسۍ فارمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسي مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو څخه لس لکه خلک بېکوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه یې بیرته واپسي شروع شوې، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. نن د نواپاس په چمرکن سیمه کې د سره ګاډي بمی چاودنه کې د ملیشه ځواکونو دوه غړي ژوبل شوي دي. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي. امریکا نن په کابل کې اوسېدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کېږي، نو احتیاط پرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو او حملو کې وژل شوي دي. دغه تلفات په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخې ته راغلي دي. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سمد، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه نومولي. راپور نوای په ایران کې هغه 14 کسان خورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نور پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور نوای د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون ترسره شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه.
لنډ خبرونه مو د نجیب عامر نواری د لوریدونکو. اوس به د په اسلام آباد کې د ریاض موساخیل نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي واورو.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیرې اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د سلویخ ارب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. ادارې وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکو لا هم د اغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریویون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر سخت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یو لیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي، په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکنه وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې د ایډز 1300 زیات ناروغان رجسټر شوي دي چې پکې 298 ناروغان په پېښور کې دي او دغه سی بیا 140 په بنو کې دي. د صحت اداره وایي چې په یاد سیمو کې دا ناروغي نور هم په زیاتېدو ده، باید چې حکومت دې لړکې ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز د ناروغو شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 100,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشرې د خرابې رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطاالله مشال لیډو ته وویل
زموږ سره دوه سنټر دي، یو په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دی، په کوم کې چې 1816 پیشنټس رجسټر دي او یو په کوهټ کې ډی هاسپټل کې دی ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دی د دی ایچ آئی وی ایڈز پروګرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې امدغ شانتی سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی او نه به دا فائدہ چې یو په خلکو ته التم بخپل ډیویژنل لیول باندې سہولت موجود چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی
کل په کال زیاته راځي اره میاش سلویخ نوې مریضان ډایګنوس کوي خیبر پښتونخوا کې ځنه مې چې هغه نوې انفیکشن وي خو هغه چونکې ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا ټیسټینګ زیات کړی دی نو کوم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخې ته راځي څنګه چې کوم دلته سروے شوی دا نو دا چې کوم خلک سرنج سره ځانته نشه لګي په هغه خلکو کې ډیره زیاته ده
بلخو په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغ د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې تیرو لسو کلو نه په علاج او د خلکو د خبرو او خرابو رویو باوجود د خپلو بچو او خاوند سره ښه خوشاله او صحتمند ژوند تیروي
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو یم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال وشو الحمدلله ما نه زما د بیماری زما خاوند ته لا نړه زما بچو ته لا نړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو که د هغې خاوند یا ویم پارټنر چې دی نیگیټیو نو هغې ته لکه دومره مسله نه کنه ټرانسفر کېدو بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لاړ شي غاښ ته پاره یا او وته وایي چې خو ایچ آی وی پوزیټیو یم نو که 800 فیصلی نو یو په ډبل کې
دا چې د دغه رنج یا ایډز کار کېده ورستو نایر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه و
مور پلار خو د سی یو رشتہ ده چې هغه رویه کې کبه بدلون رام شي نو ډیر سات د پاره نه خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو پشي شي خبرې کوي خلک به نظر پسې خبرې کوي نو ما پسې کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیوال ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجوان دا سر نست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتاب چون تا کینی چون تا خپل پلاو غوڑای چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د یو لسمی متر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي ائتلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې د موجوده حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او اوس هم په صوبې کې کمی نیمګړتیاوې موجود دي خدای نور ناصر په رپورت جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبې حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې اولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبې اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسی د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
مهم کار ملک نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي دغه په پوره ملک راغلي ده
د مولانا عبدالواسی په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی
دا دخل په منځ کې ستړي راغلي وي دلته مړي سي او دلته داسې واقعات سي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل یعنې زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی
د اصغر اڅکزي په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه آرامي راغلې
موجوده حکومت یو داسې پروژه نشي ښودلی چې هغه د
ہمدا بیا ہم دا اپوزیشن دا مشر مولانا عبدالواسع پر صوبائی حکومت نیوکے وے کل چمو دی نیوکو لپاره دا صوبے دا اطلاعات ل وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ. نو لومړی یې د خبرو قول وکړ خو وروسته یې پر له پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دوی دا خبره کې د کوټې چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر و، دا د کوټې چمن لار دوی جوړ کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده. دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصر الله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دي هغه شروع دي، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دي هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د اتوار پر ورځ د خبر پښتونخوا په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشل چې پکې د سواد تاریخي تعلیمي ادارې جانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او دا یو کامی ورسا ګرځول لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جانزیب جوړ کړی دی، او د دې ودانۍ ته په سلسله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
سوات سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابې خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکان په کولې، ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله دا یم چې په یو حال باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وایي چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده، او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولی کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنۍ
داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي، او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي، او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده، بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
جانزیب
کالج ودانۍ بچکول لپاره را بللی شوی غونډې مقصد په اړه زی خبریار فضل خالق وایي.
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي، او د دې نه علاوه نور چې سونه هلې ځلې دي یعنې د بچکولو دپاره چې سونه په های لیول، په غټ لیول، په وړکي لیول دي، هغه په دې کې وټاکلی شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلې ځلې پیل کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسوره د مومندو جنسه د انبار سیمه خلک وای چې په دغه سیمه کې د وړاندې دی نه د سکولونو شمیره ډیره کمه وه، او چې کوم سکول نشته هم نه پاغې کې استادان ډیر کم خپل ډیوټي کوي. دوی وایي چې استادان د هفتې په لحاظ سره ډیوټي کوي، لکه یوه هفته یو استاد راسي او بیا بل هفته بل استاد. دغه دغې سیمې خلک دا هم وایي چې په امبار کې ډېری ځوانان تعلیمي یافته دي، باید چې هغې په سکولونو کې برتي کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسۍ د انبار تحصیل اوسېدونکي وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له د خپل معاش درېیمه برخه پیسې ورکوي، او د سبق ښودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
باندې ملکانه نه تنخواه دی او سازان دی ویپتی نشته. نو مشکلات دی دغه باجول ته والی دی بډالو سینې کې سازان غوړ رشته نو چرشن خپل غفونه ولې ویپتی نه کوي، بلکې کم دی لسورونه چې کم دی هغه تنخواه دی واغوی نه خپل مزدوري کوي.
محمد یار خان د سرو شانبار وسیدونکو دی، او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی، او د هغه ماشومان هم د استادانو د نره تګل وجه اوړاندې نشیتله.
دلته نه د ډیټې سره سره پته نه لګیږي چته ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل دغه وری کې اړې تیان او بیا ورکشي. دلته دې علاقې څو کې وکړ څه پیسې ته ومه نیوي تاسو دې مڅ کوی ما سامان کو تباو و با شو درې درې تر څو سره سره اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی اسبه کو پرې را نو تعلیم
ګل زادانو می او بل دغه سیمه اوسیدونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه.
څه دنه هډیر کمای دی استادانو ته دې مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې سګي جنا نه دا درخواست دی چې بس د خپل تنخواه دی په لاله طریقه کوي.
لدی ورستو می د محمود جن دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیسټم دی سره له سره بم د سیسکو کې را د انبار د پسمانده تحصیل له او دي کې ایجوکیشن کول د موږ ټول ځموادي دا د سازانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي، او که څه دې نه کوي نو هغه به به ولې چې به کوي لې چې کیږي دا هغه هغه به بندي.
او یاد دې چې څومره وړاندې د فاتا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسوره په هنګو ضلع کې د ابراهیم زو سیمه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ګیس سہولت نه محروم دي او باید چې دوی ته د ګیس سہولت ورکړل شي. د سیمه خلک وایي په ضلع کې ډیر وخت وشو چې ګیس پایپ لاین چل شوی دی، خو د ګیس سپلای پکې لا تر اوسه پورې نه ده شوی. تفصیل د تاریخ ورځې په دې رپورت کې اورو.
په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی له دی د ګیس سہولت ورکړل شي. نور الحسن په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وایي په ضلع کې ډېر وخت وشولو چې ګیس پایپ لاین اچولی شوی دی، خو د دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی، مخکې لاړ دی هنګو ته او هنګونه د غاړې بهادر بنډه سمو سره تقریبا دو ډھائی کیلومیټر کې نږدې پراته غځي پورې خدا کنیکشن شوی دی او حکومت وقت نه دمو ریکویسټ کوو چې غاړه متسکون دی د ګیس فرام کی.
ابراهیم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځایي خلک د ګیس سہولت د نشتوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زاید حسین میا په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونې او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان دا دی چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزي سره په کمېدو ده.
ډېر لوی ستر غار دی او جنګلات دی او که دلته د ګورمنټ پالیسیم دا دی نو کمو کلی ته گیس ملو شي نو د جنگلات په بچ شي او ډیر خرو جنگلات بشي او د علاقہ په ټوله په خاخ کاری.
په دې اړه د سیمې مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته وویل د سیمې د اوسیدونکو د ګیس دغې غوښتنې ته مثبت ځواب وای او د دوی به ټولې ګیلې ختموي، خو حکومت لا د دې جوګه نه دی چې د سیمې خلکو ستونزه په سمدستي توګه حل کړي. واضح دی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بې برخې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو سپه د خبرونه په خره کې یو ځل بیا د نجیب امیر نه لن خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسېدلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. وایي نواز شریف ته ویلي د افغانستان خپلواکي دې په ډاګه ومني. نن د نواپاس په چمرکند سیمه کې د سره ګاډي بمې چاودنه کې د ملیشه ځواکونو دوه غړي ژوبل شوي دي. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال شته نو احتیاط کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو حملو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تېره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر سخلوال، د بلجیم لپاره عمر سمات، د ناروې لپاره شکریا برکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاف او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نورې پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د نږدې 150 هیوادونو مشران د فرانسې په مرکز پاریس ښار کې سره راغونډ شوي او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه د یو اوږدمهاله تړون ته د رسېدو په موخه یې مهمې خبرې پیل کړې دي.
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نه واورېدله. اوریدونکو، همدې سره زموږ نننۍ خپرونې ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زانی ساجمل، د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکي همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.